ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم. تخنیکی چارې میر احمد صاحبای مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې د عطا محمد نور د ولایت د لانجې په ارتباط خبرو. دا مسله چېړو چې چین په بدخشان کې پوځي لوا جوړوي. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب له سکونو بندیان شایي په څو ورځو کې له زندانونو خوشي شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حزب اسلامی و افغان حکومت نوی بندیان خوشی کوي. په کندهار کې په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیر وژل شوی. د ترکیه پولیس وینا نه په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش نه ویشت مشکوک غړي نیولې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي جمهوری ریاست په پام کې لري د دې ډلې شاوخوا نوي بندیان خوشي کړي. د دې حزب ویان حشمت الله ارشد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وای په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې به د حزب اسلامي نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی پلا له زندانونو څخه آزاد شي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه تیر کال لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو تر څنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامل و. د دوړو لوریو ترمنځ د سوي موافقه قیله مخې د روان مریض کال د غوایي پر 12مه هم د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي سوي وه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیر وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې پېښه تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوي.
لږ شخړه په مصالحانه برخورد اوشته ده چې د سلاسه پکښې کې استفاده شوی ده. دوه نفر پولیس او یو د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایب مکاتب د پرجوسو څخه مکاتب ټول ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. وزارت یې شته چې بیرته دغه مکاتب د نور استنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 10,000 زده کوونکي پکې درس وایي. له ترکیې پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 ډوله میزایل ترکیې ته ورکوي. راپورونه وایي چې د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې دي، ځکه ترکیه د ناټو غړی ده او د دغه پوځي تړون کوم غړی هیواد نسي کولی په خپلو پوځي برخو کې د الوتکو ضد د وسلو دغه دستګاوې خپلې کړي. د ترکیې لخوا د S-400 ډوله میزایلو ترلاسه کولو ته په ځینو ویدیوځي وادونه کې د ناتو د ګټو د خلاف عمل پسترګه قتل کیږي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د غرب اندېښنې رد کړې وي او ویلي و چې ترکیه دا اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی دی. د ترکیه پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش نه ویشت مشکوک غړي نیولې دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې اداره کې غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حمله وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو خبر ورکړی چې دغو کسانو د نیولو لپاره نن په همزمانه چاپو کې شاوخوا 1500 پولیس افسرانو برخه درلوده. په راپورونو کې ویل سوي اکثریت نیول سوي مشکوک کسان د نورو هیوادونو اتباع دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په ترکیه کې ورته عملیات وسول چې د ترکیه پولیسو په نتیجه کې د داعش ډلې 140 مشکوک غړي نیولي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د جشنونو پر مهال یو تن د استنبول پر یوه نایټ کلب په حمله کې 9 کسان ووژل. د مصر د روغتیا وزارت وایي قاهرې ته نږدې د یوه وسلوال په ګډون لږ تر لږه 10 کسان د قبطي عیسویانو پر یوه کلیسا په حمله کې وژل سوي دي. وروسته له هغې چې حمله کوونکی کلیسا ته د ننوتلو تر هڅې مخکې 15 امنیتي کسان ټپیان کړل، د امنیتي پرسونل په ډزو ووژل سو. د مصر دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دویم حمله کوونکی چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و وروسته ونیول سو. که څه هم د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خود داعش ډلې وسلولو تر دې مخکې د قبطي عیسویانو پر کلیساو دا ډول حملې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسي هیواد یې کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربه وي. د روسیې غیر مقیم سفیر اولیګ بورمستروف نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د بورمستروف په خبره د شمالي کوریا د اټومي وسلو د اوږد واټن میزایلو د ازموینو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک توانېدلې د دغه هیواد ظرفیت کمزوری کړي. د روسیې دغه غیر مقیم سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو راپورونو له کبله پر چین انتقاد وکړ چې پکې ویل سوي د چین کښتیو د ملګرو ملتونو د بندیزونو برخلاف په سمندرګي کې د شمالي کوریا جنګي کښتیو ته تیل لیږدولی دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حکومت او جمعیت تلنجې د ژر تر ژره هواری هیله وکړه.
سلامت ملک ایجاب عزیز میکنه چې از گپای خرد و ریزه تیر شویم.
د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب هلمند دی چې په لسکونو بندیان به راتلونکي اونۍ له بنده خوشی شي.
لیست نشکری چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړو سیمو په اساس فرمان دی رئیس جمهور به خوشی کی او خپل هله دفتر نه ځان راغلی راغلی
دا پولیس چرخی زندان مسول وو. چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. د پوځي چارو لکتون کې جنرال امر خیل سره مو موضوع شریکه کړي.
په یو لوا کې لا تزه تر لزر نه پر وګوري دومره رسیدي.
د ترکیې له لوري د داعش د نه ویشت غړیو د نیولو د اطاع د ادعا په اړه هم په روانه خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. عبدالرب رسول سیاف د ارګ او جمعیت اسلامي ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته په اشاره پخوانیو جهادي مشرانو ته وویل چې اوس مهال د دې جنجالونو وخت نه دی. شغلی سیاف چې نن په کابل کې یو علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې په روانو حالاتو کې باید ټول سره یو موټی شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا تر منظورېدو وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلی دی چې د شغلی نور استعفا دوی ته د منلو نه ده. له کابل واصل وصال راپور لري.
د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر د راپورته شوو جنجالونو په دوام پخواني جهادي رهبر او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي اوس مهال د دې جنجالونو کشمکشونو وخت نه دی. ښاغلی سیاف چې د جمعې په ورځ په پغمان کې علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو د دې اړتیا لیدل کېږي چې د روغې جوړې لار غوره شي.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت او آبرو ملک
دی. وایي د هیواد سلامت، عزت او حیثیت په دې کې دی چې له وړو وړو خبرو تیر شو، د یو بل سره روغه جوړه وکړو، یو بل ته د دوستۍ ورورولې لاس ورکړو او هیواد له روان نورین څخه وباسو. اوس وخت د کشمکشونو او جنجالونو نه دی. اوس وخت دی چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو او هیواد له دغه حالت وباسو او د خدای په مرسته د غم ټغر له هیواده ټول کړو.
بلوت چې خداوند از ملک خود جمع کنه.
خغل سیف د سرګندونې په داسېال کې کوي چې د ولسمشې مړې لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منځوري دوه وروسته جمعیت اسلامي ګون ویلي چې د ارګ دغه پریکړې ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. دغه ګون ویلي د بلخ ولایت د عطا محمد نور لری کېدل به له ومني چې ولسمشې مړې د دوه شرایطو ته غاړه کېږي. فرهاد زمی د عطا محمد نور د زیناستې په توګه ټاکل دغه ګون ته د سو وزارتونو ولایتونو سفارتونو سپارل هغه شرطونه دي چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند لخوا مطرح شوی دی. د ښاغلی نور د استعفا تر منل کېدو وروسته نوموړي په اجرایي رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې عبدالله د ده د استعفا په منظورۍ کې 80% لاس درلود. خو ښاغلی عبدالله ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري وړخیز نه بلکې د ده استعفا د جمعیت ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي ټاکل شوی چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو د هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. د دغه ګوند مرستیال وایي زبی فطرت د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ باور په خبرو اترو او تفاهم دی. موږ د خبرو اترو پرته تر دې مهاله کومه بله لار نه ده مطرح کړې. زموږ اعتراض پوست او مدني اعتراض دی. خغل فطرت که سهم د دغه خبرو د پیلیدو دقیق نیټه پر سنه وای خو تم اعداد چې راتلونکو نه به دغه خبري پیل شي. ولسمشې مانی دغه احتمالي خبرو پړاله تر اوسه نه دی ویلي.
پا په راپور کې مو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په وینا واورېدل چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوې لانجه باید ژر تر ژره پروغه جوړه هواره شي. بل لور ته د همدې ستونزې په ارتباط نن د روزګان په مرکز ترینکوټ کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو غونډه وکړه. د دې غونډې راپور زموږ خبریال شریف الله شرفت راکوي.
د ارزګان قومي مشران مخور او مدني فعالان وای حکومت د تا محمد نور په وړاندې سخت او قاطع دریز غوړه کړی او په ځای دی نوې والی ولېږي. دغه قومي مشرانو، دینی علماو او مدني فعالانو یادی خبرې نن د جمعې په ورځ په همدې مخه په یو جوړه سوې غونډه کې وکړي. دوی وای د خپل حکومت تر شا ولاړ دي او کارتیا پیدا سو د تا محمد نور د بچی تخت برونګوي.
چې موږ روزګانیان د دولت مرګري یو او دولت قانون منو او د دولت قانون څخه هر چا سرکشي وکړل، موږ د خپل رئیس صاحب جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله تر شا ولاړ یو. موږ دې ته اطمینان ورکوو چې دوی به په سل کې سل فیصد اطمینان اوسي چې روزګانیان قانون غواړي، قانون تطبیقوي، د قانون د مشرانو سره مرګري دي په هر مورد باندې.
نو موږ پر خپل مشرانو، خصوصا پر جناب عطا صاحب باندې، استاد عطا صاحب باندې غږ کوو چې تاسو جناب خپل پریکړه واخلي، راسه قانون ته غاړه کښېږده.
دیني عالمانو د اجرا رئیس په وړاندې د ښاغلي نور څرګندونې د ټول حکومت او ملت لپاره سپکاوی وباله.
و عطا محمد نور ته وایي چې مجاهد سړی، اما جهاد باید دونی تا مغرور نکی چه تر قانون تیر سی. او تا ډاکټر صاحب عبدالله د غاښو په کښلو یاد کړي چې غاښونه به دې پر بیخ در وکاړم. دا د قانون وتلې خبره ده، دا د شریعت وتلې خبره ده.
مدني فعالان بیا وایي که تا محمد نور جهاد کړی وي نو بدله دې له الله څخه وغواړي، نه د ملت څخه.
مجاهد داسې نه دی، هغه خپل د جهاد بدله د خدای پاک څخه غواړي، د ملت څخه نه غواړي. دې ته موږ په مجاهد نه سو ویلی. ته هم دا بدله د خدای پاک څخه وغواړه او دغه موضوع دونه مه غټوه چې نن ورځ قانون نه منې.
اندېښنې دا دي که حکومت د بلخ د مخکینی والي په وړاندې د خپلې پریکړې ننګه ونه کړي نو هیواد کې به د قدرتونو نورې جزیرې هم سر پورته کړي او بیا به یې کابو کول د حکومت له وسه پورته خبره وي.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غونډې برخوالو پر عطا محمد نور ژغ وکړ چې د ولایت لانجه د سولې له لارې هواره کړي. ورته غوښتنه د جمعیت اسلامي د ګوند ویان کړې ده. د جمعیت اسلامي د ګوند ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ګوند غواړي چې دغه موضوع د سولې له لارې هواره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ولسمشری مانیک د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه د دغه حزب د نوي تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه نوي تنه بندیان به د بګرام او پلچرخي زندانونو څخه د راتلونکي اونۍ په اوږدو کې آزاد شي. په ورته وخت کې د پلچرخي زندان مسؤلان دا مني چې دوی ته د حزب اسلامي د نوي بندیانو نوملړ رسېدلی، خو لا تر دې مهاله دغه بندیان نه دي تثبیت شوي. له کابله واصل بسال راپور لري.
حزب اسلامي وایي د راتلونکي اونۍ په اوږدو کې به د دغه حزب نوي تنه بندیان د بګرام او سرخي پله له زندانونو څخه آزاد شي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د یادو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی. دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به د حزب اسلامي نوي تنه بندیان د خغل ارشد له افغان حکومت نه غواړي چې د حزب اسلامي سره د شبې هوکړې له مخې دغه حزب ټول بندیان له زندانونو څخه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه حزب مسؤلینو څو ورځې مخکې په حکومت له دې عمله انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغه حزب د مسؤلینو په خبره د حکومت په داخل او بهر کې یو شمېر کړی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شبې هوکړې د ملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې د دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. د دغه حزب بیان وایي حکومت د دې پر ځای چې په لومړیو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي وای، برعکس د دغه حزب د یو شمېر نورو کسانو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی. نو دی وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر غړو ویلو چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړه لیک د موادو پلي کولو ته جدي عمل نه کوي. په ورته وخت کې د سرخی پلا زندان رئیس تواب احمد زی وایي دوی ته د سولې علي شورا لخوا د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو نوملړ رسېدلی خو د خلاصون امر یې لا نه دی شوی. د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه تیر کال د تلی یا میزان په میاشت کې لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامله وه. د دواړو لوریو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان مریض کال د غوی په 12مه د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پکینګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر تاریخ شاه بهرامي له چینایي چارواکو روانه اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان وروسي. په داسې وخت کې چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال په میلیاردونو ډالر مرسته کوي، د چین له لوري د یوې لوا جوړېدل به څه ګټه وکړي؟ د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه به یې واورو.
دغه یو ضرورت خوده کاملا ضرورت په افغانستان کې باید غرمی قوتونه ډیر زیات چې نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې ځکه دا غرمی مملکت او جمهوری تقریبا ټول په ضرور چې دی. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تغذیلیږي او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اگر څه زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده؟
فکر نه کوي هر کله دا سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی. نو که چېرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوا نه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې د چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي.
دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وې روزي، په امریکایان خو یې روزي او ناټو نور هیوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي.
د همدې خبرې تر اهمیته پورې خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له روسیې هم ځینې وسلې واخیستې.
فقط یو شی ترې اخیستي دي چې هغه کلاشینکوفونه دي، زیاته وسله د روسیې دلته نشته. یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي، اوس نه ورکوي، امریکایانو غو ته تیل هم ورنه کړو او هغو سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو موږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کولی، په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي.
البته د ناټو په غونډه کې، تو میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. آینده وړاندیز شوی دی وار له مخې مننه جنرال صاحب امرخیل.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي دوی په لټه کې دي څو پوښي چې د افغانان ولې بندیان شوي دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شرزدفیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوسول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوسې دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتل یې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاقونکو تیرستلي دي. د د په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د دې ستونزې په اړه خبرې کړې او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
محمد نصیب سالا پکتیا سمکنه څخه زه خبرونه یې پیښه د کابل غندم. زموږ هیوادوال ورونه یو ځل بیا د غم په ټغر کېنول.
زه رمضان د هلمند ولایت څخه روسیه دي. زموږ د حکومت سره پوزمکۍ ورکړې چې د کشفي ارګانو سره مرسته وکړي پوزمکۍ دي په اختیار کې ورکړي او چین دي پر پاکستان زور راوړي. د پاکستان د ملګري یو څه هر څه پاکستان ورته وایي چین ورته وایي پاکستان یې مني زور پر راوړي. دغسې
د لوګر له خبرې کوم چې پاکستان کې کوم مهاجر پراتی دا ټول جنگیږي. دا ټول جنگی دا ترهګر دي. کوم چې د لوګر ولایت ټول سالو کې لکه مداغه خوخی برکی برک دی چې جنگی دا ټول سالانه کومندان دا د موږ د وطن خلکو پاکستان کې پراتی دی او سرلاجی دا خلک دي چې پاکستاني او چچنایي حالت سره مخ دي او د سره راځي او غواړي چې لار سي تاج دیو ته خلره باندې چې پاکستان نما جر راځي نه شي دا تر غریب څوره کنه شي. نو اشرف غني سره کوم دا وایښ کو چې پاکستان نما جر او با سي شو دا ما جر چې راځي چې ان شاء الله تعالی په خله امید لرم چې جام په افغانستان کې بس وستام.
یا کتم د کونل ولکه زمنګ د ډاکټر د اقربای ته خبره وختره ده. دا الکترونیکی تذکيري د زړه زړه عملي جرات وکي او د زړه زړه تل کړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د ترکی پولیسو د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د یو شمیر غړیو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا په تصفیوي عملیاتو کې چې نن ترسره شوي لږ تر لږه 9 مشکوک کسان چې د داعش غړي دي نیول شوي دي. جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د ترکیې رسمي خبري اژانس اندلو وایي د هغه هیواد پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې په ورستیو کې پیل کړي لږ تر لږه 9 تنه چې د داعش د شبکې غړي دي نیولی دی. پا ترکیه کی دا ځانګړي عملیات د دې لپاره پیل سوی چې خلک په ښه امنیت کې د 2013 میلادي کال درابرېدو جشنونه وکړي او ویل منځي. د ترکیه پولیسو ویلي دي چې مشکوک کسان په ترکیه کې په مختلفو ښارونو کې د نوي کال پر مراسمو د حملو د پلان په شک نیول سوي دي. په نیول شوو کسانو کې بهرني وګړي هم شته، خو پولیسو د هغوی د هویت په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اندلو په حواله په دوه تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 ترکی پولیس ګډون لري. د ترکیه پولیسو پرون هم په ورته ځانګړو عملیاتو کې د لږ تر لږه 130 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. تیر کال په ترکیه کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل سو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د دغې حملې په قربانیانو کې د یو شمېر عربي مملکتونو وګړي، د هند او د کاناډا وګړي هم شامل وو. د حملې مسؤلیت وروسته د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادعایش واخیست. په ترکیه کې تیره میاشت د یو شمېر کسانو محاکمه پیل شوه چې غالبا پر هغه نایټ کلب یې په حمله کې مرسته کړې وه. د ترکیه حکومت غواړي چې د ښه امنیت د تامین لپاره یوازې د استانبول په ښار کې د نوي کال په شپو کې 10,000 پولیس په دندو وګماري. دا په عادي شرایطو کې د استانبول ښار د پولیسو دوه برابره شمېره څرګندوي. ترکی چارواکو همدارس د استانبول ښار په ځینی برخو کې د نوي کال په شپه د خلکو پر ډلایزو جشنونو او ځانګړو مراسمو بندیز لګولی دی.
خبری مجله اوري.
د هند ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به سمدستي طلاق غیر قانوني شي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې د هند سترې محکمې حکم وکړ چې د مسلمانانو دا دود د اساسي قانون پر ضد دی چې نارینه وو ته اجازه ورکوي ناببره خپلو میرمنو ته طلاق ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان او بنګلادیش په ګډون 10 نورو اسلامي هیوادونو پر فوري طلاق بندیز لګولی دی. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د هندستان ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به مسلمان سړي نسی کولای خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په 3 کاله بند محکومې دای شي. دا وروسته له هغه چې د هندستان سترې محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود چې میرمنو ته فوري طلاق ورکولای شي د دغه هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې دی. ګڼ شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نارندر مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لیږلو مخکې د دې لایحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړې. دا لایحه د هندوستان مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري چې په قانون بدل سي. تر 10 زیاتو مسلمانو هیوادونو په فوري طلاق بندیز لګولې دي. په دغو هیوادونو کې د هندوستان ګوندي هیوادونه پاکستان او بنگلاديش هم شامل دي، خو په هندوستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځینو قوانینو له مخې د واده، طلاق، میراث او کوچني فرزندي اخستلو په مواردو کې مسلمانان، عیسویان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای سي. په داسې حال کې چې د هندوانو ډیری کورنی قوانین د هیواد د قانون تر چوکاټ لاندې سوي دي، خو د مسلمانانو کورنی قوانین مذهبي مشرانو ته ورپرېښودل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ښځو د حقونو مدافع زکیه سومن له خولې لیکلي چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډیر مهم دی ځکه هندو او عیسوي ښځې د نویو قوانینو تر چوکاټ لاندې خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسې قانون نه و. په هندوستان کې تر 170 میلیونه زیات مسلمانانو ډیری برخه سنیان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورنی قانون څخه استفاده کوي. د دغو قوانینو له مخې سړی کولای سي خپل میرمنو ته د تلیفون، مسیج یا ټولنیزو رسنیو له لارې په 3 ځلې ویلو طلاق ورکړي. د هندوستان د مسلمانانو د بورډ مشر کمال فاروقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دای د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانینو کې مداخله ونه کړي. خو په همدې حال کې ډیری مسلمانانو د دغه بورډ خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصویب شوی قانون پلی شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې پورستیو کې مو د جعلي اکاونټونو د مخنیوي لیوینې به هڅه خبرو. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه ووري.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، شزی او ځینې نور کسان بیا بیا د فیسبوک له لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپله کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بېلابېلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبرسیب.